ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه هو منئ د خبرونو لپاره را سره بشیر غواخ او د ټیکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي د شمالي وزیرستان د 15 کلیو د اوسیدونکو حکومت نه خپل سیمه ته د ستنېدو غوښتنه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مدرله هم راوړي خاول خبرونه د بشیر غواخ
لومړی د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د میرعلي خلکوای چې حکومت دی د ګرمۍ په دې سخت موسم کې کمپونو کې نه پرېږدي او زر دی خپل سیمو ته واستوي پاکستان کې د درغلیو ضد ادارې نائب بلوچستان کې یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی د درغلیو په تور نیولی دی او افغان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان ته ځي د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپلې وعدې د پوره کړي او زر تر زره د دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي پرون په بنو کې د یادې سیمې ځینې قومي مشرانو په یوه جرګه کې وویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي خو دوی لا هم په کمپونو کې د کډوالۍ ژوند کوي د جرګې یو غړي ملک حسام الدین پرون مشال رډیو ته وویل
امیر په جرګې باندې ستړي شولي او د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولي کدای شي داسې وشي چې میش په روډ باندې بغیر بینټرې نه روان شي میزو روډی نه بلا کوي میزو مظاهرې کې دوه ورځې میش په ټکلې سره دغه ډیډلاین ورته چې کپه ده شي نه میش ته تسلی نه وشوه په روډ باندې او میش پیدل باندې رواني کوي
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان کال تر اخره پورې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستانه کړي څو ورځې وړاندې په ډېر اسماعیل خان کې د دوو وکیلانو تر وژنې وروسته نن د خیبر پختونخوا وکیلانو په عدالتونو کې له کاره انکار یا بایکاټ کړی دی د هایکورټ بار اسوسیشن مشر یوسف علي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د احتجاجي بایکاټ یو ورځنی دی
بایکاٹ ہو چونکہ دا مسئلے حل نہ دے خو پدے تو گب باندے مونگ خپل پیغام چھ کم دے نو آغا واکدارانو تا ورسو چھ خدای دا پارا مونگا پر امن خلقیو دا زنگ دا گریبان نا دے گوتی اوبا سلی شی او دا معاشرہ چھ دا علم چھ دے دا مخلوق چھ دے دیتا دے امن پروائیڈ کری شی
دا ہائی کورٹ بار اسوسیشن مشر یوسف علی دارز زیادہ کرلا چھے حکومت په کار ده چې د ژوند هرې شعبې سره او خصوصا وکیلانو ته امنیت برابر کړي څلور ورځې وړاندې دوه شیعه وکیلان په ډزو وژل شوي وو چې د طالبانو دوه ډلو یې ذمواري په غاړه اخیستې وه د پاکستان ملي حساب ورکونې ادارې یا نائب نن د بلوچستان د عامه خدماتو ادارې یا پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر محمد اشرف مکسی او د دغه ادارې دوه نور لوړ پوړي چارواکي عبدالوحید او نیاز محمد کاکړ د درغلی او په تور نیولی دي د نائب لخوا رسنیو ته لیږل شوي پیغام تر مخه مکسی د 12 ګریډ افسرانو په ګمارنه کې د رشوت اخیستو او درغلی او په تور نیول شوی یاد دی چې د بلوچستان گورنر محمد خان اجگزی په 2014 کال کې اشرف مکسی د درغلی او په تور کې د نائب د پلټنو تر شروع کېدو وروسته له دندې ګوښه کړو څو ورځې وړاندې نائب د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق احمد رسانی هم د درغلی او په تور کې ونیو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت کې شامل قامی وطن پارټۍ وزیر اعظم نواز شریف څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې په خیبر پختونخوا کې د سرشمیرنه زر تر زره وشي د یاد ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپا وایي د ترقیاتي کارونو لپاره سرشمیرنه ډېره ضروري ده یاد دوی چې د مارچ په میاشت کې د دې کار واده شوی وه خو د مرکزي حکومت چارواکو ویلي چې د امنیتي ځواکونو ډېر مصروفیت له وجې سرشمیرنه نامعلوم وخته پورې ځنډولې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د سه شنبه پر ورځ په یو رسمي سفر تاجکستان ته ورځي د بهرنیو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی نن خبرګلان ته وویل چې تاجکستان ته تا د ولسمشر غنی سفر هدف د دو اړخیزو همکاریو پراختیا او پر اقتصادي پروژو بحث کول دي څو ورځې وړاندې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د کاسا زر په نامه بجلی پروژې د پرانستې لپاره تاجکستان ته ورغلی وو د دغه پروژې له لارې به له قرغزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته بجلی رسول کیږي د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی نن کابل کې خبرلن ته ویل چې دا مهال په ټول افغانستان کې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی ترهګره ډله کوي چې دوی یې د ځپلو لپاره عملیات پراخه کړي دي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري په دغه شریکه خبري ناسته کې بیا زیاته کړه چې د وسوالو خلاف پراخه ځمکني او عملیاتو ترڅنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړی. یا د دیوی چې تیر هفته د امریکای د بهرنیو چارو وزارت وایند الیزابت ترودو په خبری غونډه کې ویلی و چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې په خپله خاوره موجودی حقانی ترهګری ډلې خلاف د سخت ګامونه واخلي. تاسو خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. په چیچنیا کې پر یو امنیتی چک پوسټ برید کې شپږ پولیس زخمن شوي دي. د چیچنیا د کورنو چارو وزارت ویلي چې ګروزنی سره نږدې شوې دې حمله کې د دریو زخمی افسرانو حالت د اندېښنې وړ دی. یادوي چې نن په روس او چیچنیا کې له دې وجې امنیت سخت کړل شوی و چې روسانو له جرمني څخه د دوهمې نړیوالې جګړې د بریا یو اویومه کلیزه لمانځله. د تاجکستان چارواکي وایي چې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تورې څلور هغه مشکوک کسان نیولې دي چې نن یې بریدونه کول غوښتل. د تاجکستان کورنو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دوی کې یو تن یې هغه مهال په دوشنبه کې پر هوایي میدان ونیو چې روسي پولیسو ورسره د هغه په اړه معلومات شریک کړل. د دوستن منګلی کولوف په نامه یاد کس درې نور ملګري د تاجکستان په جنوب کې نیول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکاره رفت انجم تاسو له اسلام آباد د پاکستان د نن ورځې د موسم حال او همدارز د پیسو به دروړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او لس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او شپېته پیسې او په یو سل نولس روپۍ. یو پاؤنډ په یو سل پنځوس روپۍ او په یو سل پنځوس روپۍ دېرش پیسې. یو درهم په اتویش روپۍ پنځه څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپۍ پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په اویش روپۍ شپېته پیسې او اویش روپۍ پنځه اتیا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ درې پنځوس پیسې او په یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه یو اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه درې اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت پنځه دېرش او کم نه کم دېرش وي. بنو څلوېښت او شپږویش او په کوئټه کې به دوه دېرش او دوه ویش وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرنسو به درته رفت انجم اورولی. د رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د شمالي وزیرستان د پنځه ویشتو کلیو اوسیدونکي د حکومت نه څه غوښتنه لري؟
مش خاص کر پولیٹیکل کامران تا دا اپیل کی چه ساخ پتا میونی شنیرا تانگی و تیر سرائی میں تاہیر دی جے اور دے مش انٹری اکڑی دو جی صاحبا مش خام خاول آجا.
دا بشری حکونو دا کارکون کی خورمزکی زوی وائی دا حق پلار مولانا عزیز وجلے دے.
میرے بابا نے اس طرح کہا تھا کہ اورنج فاروقی اور مولانا عبدال.
د قامی وطن گوند مشروالی وائی چی وفاقی حکومت دے زر تر درا مردم شماری وکڑی.
فورن دی مطلب شماری وکړی شي ځکه چې موږ دا ګڼو چې دا د ملک د ترقۍ لپاره او د پلاننګ لپاره دا ټولو کې لازمی چوست دی.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پا پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو له سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د مو په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه په سر کې ورجو د شمالي وزیرستان د میرعلي پنځه ویشتو کلیو کډوال ګیلمن دي چې انتظامیې د دوی د واپسۍ اندراج څو میاشتې وړاندې کړی خو ورته شیډول نه دی جاري شوی. دوی ګواښ کړی چې نور به د خپلو سیمو نه په خپله روانېږي او سړکونه به بندوي ځکه چې ماشومان او میرمنې نور د خیمو ګرمۍ نشي زغملی. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 25 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپلو سیمو ته واپس ستنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې، خو لا هم ورته شي ډول نه جاری کوي، او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوې. ملک رئیس خان وایي
دے دوائیم پہ 22 تاریخ انٹری شروعی ہے دی اے دے 25 کلی اکڑی ہے دی دے برخیل ناؤنسا دے سیمان خدری و دے پولی خیل راسے تحصیل میرلی مش خاص کر پولٹیکل کامران تا دا افیل کی چے ساخ پہ تامبیونی شنیرا تانگی و تیر سارئی میں تاہیر ہے دی چے یور دے مش انٹری اکڑی ہے دو صاحبہ مش خام خاو لاجا 335 کارڈے لاجی 1000 دا و لاجی
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیہ تا دو ورځے ڈیڈ لائن ورک چه دا واپسای شیډول ورکړي کنی دا مجبورای نه سړکونو ته وځي.
میشتا پورټیکلې نه دا غاو چې په ورځ شنن نه قانوني کاروي وکړي چې تو زکه ولاږي اے به وجود میژو نه نه درم سلورم میاشتو چې میژو لژن نشتا میژو په جرګې باندې ستړي شولې او د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې نن د سخت مجبورې د وجه نه میژو چګي کدای شي داسې وشي چې میژ په روډ باندې بغیر بینټرې نه روان شي. میژو روډین بلا کوي میژو مظاهره کی دوه ورځې میژ پورټیکل سره دا ډیډ لاین ورته چې کپدا شنه نامیش ته تسلی نه وشوه په روډ باندې میش پیدل باندې روانې کوي.
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وایي ماشومان او زنانه په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي او دوی د واپسۍ په تمه دي.
بجلی نشته، یبه نشته، سګ په تمبیون شه پروت دي، سګ په غره شه پروت دي. په ډیای خان ګرمۍ توسته ملیمه دو ډیره سخته دو ایمیش خلک ارزماک نارغله ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاږي سبو ملاږي. بچون مې بیمورون شول، سخت تکلیف ده. آیا ویلې مې نه لږې ایمیش نه بد څه شوي دي؟ کچېرې مې لږې نه ایمیش دا عوام مجبور دي چې یو اقدام وکړو.
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 1400 کورنۍ واپس ستانه کیږي، نو امید لري چې زر به ټول کډوال ستانه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه زر بیا زب عملیاتو په وجه قریبا 1,00,000 خلک بې کوره شوي، چې دا انتظامیه په وینا په 1300 د پاسه یو کال کې تر اوسه پورې 28,000 کورنۍ واپس ستانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری 100 میاشتې وړاندې شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو ډیر اسماعیل خان ته. په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په ډزو د دوه وکیلانو د وژنې پر ضد بیا نن د ګل په ورځ په ټوله خیبر پختونخوا کې وکیلانو په عدالتونو کې کار بندیز اعلان کړی دی. وکیلان وایي چې د کار بندیز له لارې د خپلو ملګرو د وژنې غندنه کوي او له حکومتي واکمنانو د ځان او د ټولنې لپاره د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. له پیښوره زلان یوسفزی د نور تفصیل سره.
د های کورټ بار اسوسیشن جنرل سیکرټری یوسف علی اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې ډیر اسماعیل خان کې د دوه وکیلانو د هدفي وژنې پر ضد د های کورټ په شمول د خیبر پختونخوا ټولو عدالتونو کې د وکیلانو یو روزانه کار بندیز دی.
بایکاټ هو چونکې د مسلې حل نه دی، خو په دې توګه باندې مونږ خپل پیغام چې کم دی نو هغه واکدارانو ته ورسو، ځکه چې لکه ټارګټ کلینګ چې دی نو دا یوازې د وکیلانو نه دی، د وکیلانو نه علاوه په دې ملک کې چې کم پوه خلک دی، کم ډاکټران دي، کم پروفیسران دي، هغوی هم د دې شکار دی چې څنګه کم پیغام دی چې دا مونږ بره کم واکداران دي هغې ته ورسو چې خدای دپاره مونږ پر امن خلک یو، د زنګ د ګریبان نه ګوتې وباسلی شي او دا معاشره چې ده دا علم چې دی، دا مخلوق چې دی، دی ته د امن پرووایډ کړی شي.
د بار اسوسیشن غړی او د فاټا لایرز فورم نائب صدر تاج محل افریدی وایي چې په ټولنه کې تر ټولو زیات خطر وکیلانو ته ورپېښ دی او په دې اړه د دوی تنظیمونو د حکومتي واکمنانو او امنیتي ادارو سره سوسو واري خبرې هم کړې دي.
با ته خدای خبر چې هر قسم کیس راشي، کا د کریمینل وي، کا د دشګرد وي، کا د بل یو سوسایټي سره تعلق، زه به هغه ډیفینس کوم. زه د خپل پیشې سره بے وفایي نشم کولی که یو سړی ما ته تریټ راکړي چې هلکه دا قسمه کو سبا بتاته ته مړ پروت لی هغه وي. نن که وکیلان ټارګټ کی سر په دې وجه به چې د حق لپاره جنګېږي، آیا یو مظلوم دپاره جنګېږي، آیا د مظلوم وکالت کوي، آیا داسې خلکو وکالت کوي چې معاشره کې دغه پرېوتلی وي نو په دې وجه باندې دته تریټونه ملاويږي دته دمکیانې ملاويږي بیا خیر کار داسې وږي چې هغه قتلم شي.
د تیر جارت په ورځ په ډېر اسماعیل خان کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دوه وکیلان د وسلوالو په ډزو ووجل شول چې بیا وروسته یې ذمهداري د تحریک طالبان حکیم الله ډلې ویان او د کرمې جنسي امیر قاری سیف الله مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ومنله. زلان یوسفزای، مشال رډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ردونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچای ته. په کراچای کې د اتوار په شپه وجلې شوې د مدني ټولنې فعال خورمزکی د مرګ مقدمه د خار په سرسی تاڼه کې د اسلام آباد لال مسجد یا سور جماعت د مشر مولانا عبدالعزیز او اهل سنه والجماعت دلی د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړې شوې ده چې پکې د وژنې او د ترهګرۍ دفې لیکل شوې دي. نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکړي.
د خورمزکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی و چې کچا هم ووژو د هغه جنازه دې د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي. د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړو. دا اعلان یې کړی و چې تر څو مقدمه نوي درج شوي تر هغې بله دغه ځای نه پاسي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د خورمزکی زوی وویل زما پلار چې څنګه ویلي و چې هغه د مرګ داودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلې تر هغې به موږ نه پاسو. یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیول شي. په دې موقعه د خورمزکی کور ودانه مور او ورونه هم موجود و. د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړو چې هدفي وژنې زیاتې شوې دي، باید د هغه حکومت دا هر څه ودروي. دا وایي چې تر څو به کېږي دا هر څه. نواز شریف ته وایم چې دا هر څه کنټرول کړي. د ځوانانو مړي هر اړخ ته غورځېږي، هدفي وژنې روانې دي. د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خورمزکی نیمګړی کار سرته رسوي. دی وایي موږ دا لوس کوو چې د خورمزکی سفر به روان ساتو. د هغه سوچ څوک نشي وژلی، هغه مړ نه دی بلکې زموږ د هر تن په ژبه خورمزکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي. وروسته مظاهر چیانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوې وه او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفعه هم لګولې شوې وه. د اف آی آر کتلو وروسته مظاهر چیانو د سند اعلی وزیر د کور مخې ته د خورمزکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړو. د ذکر ده چې د اتوار په شپه نامعلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خورمزکی وژلې شوی و. خورمزکی دین وړاندې د یو شخصي ټي وي نیوز 1 مشر هم پاتې شوی و او تیر کال په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پر ضد په پلازمینه کې سره د خپلې کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروسته یې هغه نیولې شوی و. د سره سره هغه د لیټس بیلډ پاکستان یا راځي چې پاکستان جوړ کو په نوم یو ویبپاڼه هم چلوله. په کومه چې پر پاکستان کې بندیز لګولې شوې ده. د سن اعلی وزیر قائم علي شاه او د کورنیو چارو صوبایي وزیر سهیل انور سیال د دغه پیخي د پلټنو امر هم کړي. د خورمزکی د وژنې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قبول کړي وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن به د مخالفه ډلو د پارلماني مشرانو پانام اسنادو پلټنو لپاره جوړ کړی شوی د ضابطه کار پاړه ونډه کیږي چې پکې د حکومت لاړخه د مخالفه ډلو ضابطه کار رد کیدو نه پس د را روانې حکمت عملی جاج اخیستې کیږي. د دې پاړه نور اورو د رابعه اکرم خان په دې راپور کې.
د حکومت لاړخه د مخالفه ډلو ضابطه کار ردولو نه پس نن د پارلمان د مخالفه ډلې مشر د پارلماني مشرانو غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې به د مخالفه ډلو لاړخه جوړ کړی شوی د ضابطه کار په اړه د روانې حکمت عملې جاج اخیستې کیږي. د لړکی مشالډیو ته د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق اویل دا غونډه بنن کیږي او په دې کې به د پارلماني ګوندونو مشران ګډون کوي.
چکم قابل غور دی پاره باندې تاسو سره مذاکرات کوو.
په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارټي او د قومي وطن پارټي مشران ګډون کوي. د عوامی نیشنل ګوند ویان شاهد خان وایي چې کوم خلک په درغلو کې ککړ دي د هغې خلاف تحقیقات پکار دي. ذکر دل دې مخکې هم تیره هفته د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه شوې وه چې پکې عدالتي کمیشن لپاره ثبتې کار جوړ کړی شوی و. په دغه ثبتې کار کې ویلې شوي وو چې مخالفه ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ثبتې کار رد کړی او اوس چې دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دي، نو په هغې کې دا غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او ړومبې دې د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په دریو میاشتو کې مکمل کړي. دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د وزیر اعظم د استعفا نه مطالبې په اړه اتفاق هم نه و شوی او قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتېدو پورې د استعفا غوښتنه نه ده پکار. د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ثابتې کار رد کړی وو او ویلي وو چې د مخالفو ډلو هدف درغلي نه بلکې وزیر اعظم دی. وفاقي حکومت په وینا کې اپوزیشن ګوندونه ثابتې کار په اړه مذاکرات کول غواړي، نو یو کمیټه دې جوړ کړي او په هغې کې دې خبرې اترې وکړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. قومي وطن ګوند له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په فوري توګه دې په ملک کې سرشمیرنه یا مردم شماری او کور شمیرنه یا خانه شماری وکړی شي، ځکه چې د شمیرنې نه کولو له وجې وړو ثبوت خپل حقونه نه ترلاسه کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد احمد الله راکي.
د قومي وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا صدر او صوبایي وزیر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند مرکزی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو یې وزیر اعظم نواز شریف او د څلور واڼو صوبو اعلی وزیرانو ته بیل بیل خطونه لیږلي دي چې پکې یې غوښتنه کړې ده چې په ملک کې دې په فوري توګه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د شمیرنې نه کولو له وجې نه صرف وړو صوبو ته خپل حقونه نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې ځنډ په سیاسي او اقتصادي لحاظ سره هم د ملک لپاره د نقصان وړ دی.
قومی وطن پارٹی پدی من تیرہ میاش آل پارٹیز کانفرنس ہم راغوختے ہو اور پاگے کانفرنس کے منگا یو علامیہ جاری کرے ہوا آئی کے بنیادی غختن امداوا چی یو خو فورن دے مردم شماری اکڑے چیزا کے چی منگا دا گنو چی دا دا ملک دا ترکے لپارا اور دا پلاننگ لپارا دا طول کی لازمی چوز دے بیا خاص کر دا وسائل و تقسیم بنیاد چی دے اگا بیاد پا آبادے مانے دے پا دغی حوالے سرم منگا دا گنو چی دا لازمی دا چی دا سمرزا رکڑے چی پا دغی حوالے سر منگا دا یو فیصلہ کرے ہوا
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره بعد د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو چارواکي نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دی چې له وجې سرشمیرنه او کورشمیرنه د ځنډ ښکار شوه، نو نوموړي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د امنیتي اهلکارانو په مختلفو اپریشنونو کې د مصروفیاتو له وجې دا شمیرنه ځنډولی شوې ده او د سرشمیرنې او کورشمیرنې نوې نیټې اعلان به د صوبو سره د مشاورت وروستو کولی شي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لا په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر لس کاله وروستو ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار دي.
مردم شماری خو بالکل بیس پرووائڈ کی دا کنٹری فل ڈیولپمنٹ پہ باندھے ڈیپینڈ کی مردم شماری کے پاپولیشن ٹول فگر تھا پتہ ہو لگی تو جگہ میں فیوچر کی پلاننگ ہے سمر ہاسپٹل پکار دی سمر اسکول نور پکار دی ہر سب پلاننگ پہ مردم شماری باندھے بیس پراپر پلاننگ پارا پکار رہے چھ سینسز لٹول نقصانات ہی مردم شماری نے کالج صحیح پراپر پلاننگ نہیں کی گیا اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آفٹر ایوری 10 ایئر پکار رہے چھ ریگولرلی کنڈکٹ کی گئی.
یاد دی ویچ پہ پاکستان کے پہ آخری زل سرشمیرنا اور کورشمیرنه په کال 1999 کې شوی و او د هغه وخت په شمیرنه کې د ملک آبادی د 14 کروڑ 50 لکو نه زیاته خودلې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو اردو پیښور ته. په پیښور کې د صوبایي حکومت د ادارې نه فارغ شوي اعلی انتظامی چارواکي یا د پی ایم ایس افسران په کار بندیز دي. او دوی وای چې د وفاقي حکومت د ادارې نه فارغ شوی د سی ایس ایس افسرانو ته لوړې لوړې څوکۍ او اختیارات ورکړی شوی دي او دوی یې له پامه غورځولی دي. نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د صوبې اعلی انتظامی چارواکي یا د اوسو پی ایم ایس افسرانو صوبایي تنظیم یو غړي انوار الحق مشال لیډو ته وویل چې د مرکزی حکومت په دې صوبه کې انتظامی افسرانو یا د سی ایس ایس افسران چې د سلو نه هم شمیره کمه ده ټول واک اختیار یې په خپلو لاسو کې اخیستی دی. دوی وایي چې اتلسم آئینی بدلون کې د صوبایي خودمختاری خپلواکۍ خبره کیږي خو ولې دا هیڅ معنی نه لري تر څو پورې چې دغه انتظامی افسرانو ته واک اختیار نه وي ورکړی شوی. دوی په دې لړ کې او د خپلو غوښتنو په هکله مشال لیډو ته وایي
گورنمنٹ چکم دے آگا آگا شان توجہ نہ ور گئی کم سے پکارو زمگا چکم پروموشن دے زمگا چکم ٹریننگ دے آگا کا فارن دے کاغا انٹرنل دے داغے سے داغے خاص کرائیٹیریا نشتا اونا آگا کی گئی ہوئی انسٹیٹیوشنل ایشو دا کرا یو آفیسر سال اینڈ اکو پسے وانٹین کی دے فردر لارا پسے سو پوری جب بیروکریٹک اٹانیمی نہیں رہ گلے پروینشل اٹانیمی نہ ایگزیسٹ کی گئی زکا چے سنٹر چکم دے آگا پائی ڈیفالٹ چے فیڈرل کم سرویسز والا راجی آگا بیا پتا بیا دا سنٹر چکم دے
دغه تنظیم یو بل غړی فهد اکرام مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان 1903 اویم آئین کې هم دوی ته خاص اختیار ورکړل شوی دی او بیا د اتلسم آئینی بدلون لاندې هم خو ولې دوی وایي چې دوی ته اختیار نه ورکول د ملک چې کوم وفاقي حیثیت دی د هغې په ضد دی او باید د دې صوبې اختیار دی هم د دې صوبې افسرانو ته یا انتظامی چارواکو ته ورکړی شي.
خود مختاری بند اسپیشلی دا 18th امنمنٹ نمبر تاسو وزیر اعلی چې چیف ایگزیکٹیو اف دا پروونس ته په دې او پتر ګرد خاص افسرنه هغه نشي کولی انکوایری کړي نشي کولی زیات نه زیات بهترین ګرځي زمونږ هلته کنټنشن هم دغه چې دا افسران چې دي دا تاسو واپس ولګي فیډریشن ته تر صوبې چې کوم افسران دي دا صوبه هم د دې دا کوم کې به دا صوبې چلی نو کې فعالیت شته زمونږ یو بند ریسورس سفیشنټ دی ادروایز دې دلته کې موجودي غیر عینی هم دا صوبې سره هم ظلم دی او د صوبایي خود مختاره
ولی په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد دغه نه ورستو د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی سره او بیا د صوبایي سمنه سپیکر اسد قیصر چې د انتظامی چارواکو سره په دې لړکې سولیده کاتو خبره تر هم کړې سو سواره تماسونه ول نه چا سره هم په دې لړکې خبره اترې ونه شوې. د پام وړ ده چې دغه صوبایي افسران وایي چې تیر یو کال نه دوی د صوبایي حکومت نه دغه غوښتنې کوي او د هغې نه پوره کېدو له وجې دوی د تیرو څلورو ورځو نه په علامتي هړتال دي او کچرې د دوی دا غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی چې څومره ملګري په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کار کوي مکمل کاربندیز به پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې زو باجوړ قبایلي سیمې ته. په باجوړ قبایلي سیمه کې د تیرو اته کالونو راهیسې په موټر سایکل سورلای د بندې له وجې ولس وای هغوی ډېر مشکل سره مخ کړی دي. نور تفصیل د شانواز ترګلې په دې راپور کې اورو.
په باجوړ جنسۍ کې د تیرو اتو کلونو راهیسې د موټر سایکل په سورلۍ د بندیز له وجې ولس وای هغوی ته تاوانونه اړولي او لا هم د تاوان سره مخ دي. ولس وای چې کله په کال 2008 کې عسکري اپریشن شروع شو نو دغه سورلۍ بنده شوه. ولې په بیلابیل وختونو کې په دغه سورلۍ بندیز ختم شوه خو بیا هم د څو ورځو د ازادۍ وروسته بیا سرکاري حکم وشي چې ګینې موټر سایکل دي بند شي. یوسف خان یو زده کوونکی دی او هغه وایي چې ډېر ورته مشکل وي چې سکولونو او کالجونو ته ورسي ځکه چې په عسکري چک پوسټونو تلاشۍ لپاره اوږده قطارونه ولاړ وي او هغوی هم په عوامي ګاډو کې په دغه قطارونو کې انتظار کوي نو بیا ترې د زده کړو وخت تر یو ساعت پورې تیر شوی وي.
زیاتره خلک سکول کالج او یونیورسيټي ته په بایک باندې ځکه نه بایک بند شوی دی چې زمونږ د غریبانو خلکو ته او خاص کر زمونږ سټوډنټانو ته ډېرې زیاتې مسلې دي. زیاتره ملګري خو دې څه نشي کولی چې هغه دومره غټ ګاډې ځان نه والي دا خو ډېر زیات غریب او پسمانده خلک دي. زیاتره غرونه علاقې دي هلته دومره غټ روډونه شته دي نه زیاتره خلک به بایک په ذریعه باندې تلل.
ماس خان د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال دی او هغه چې کوم محل لرو پروتو سیمو ته د کومې پیښې د راپور برابرولو لپاره ځي نو یا خو عوامي ګاډو کې ځي او یا بیا مخصوص ګاډې لکه ټیکسي موټر ګاډې ځان سره بوزي. دی وای دومره وس نه لري چې شخصي گاډي پیدا کړي.
ویل ټیم د پاره پیدا پابندي ختمه شوې ام وا خو بیا په لګیدلا پته نه لګی چې څوک جوهات کې دی شي. ما ته ځان له ډیر زیات مشکلات دي. زما دومره وس نه کیږي چې ځان له موټر والم یا بس شي والم.
نن یو ور بیا لکه د پخوا په شان سرکاري انتظامی د موټر سایکل په باندې خپل موقف یا دریز داسې بیان ک چې وای چې د موټر سایکل سورلی په دی وجه بند ده چې ګنې پسیمه کې امن خراب نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
شانواز ترکزی نه مو په باجوړ کې د موټر سایکل په سورلو باندې د بندیز پاړه راپور اوریدو. اوس پښتونخوا کې په نیمه بجې کېدونکو دي د بشیر واخنه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالی وزیرستان میرالی تحصیل خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپلې وعدې دې پوره کړي او دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته واستوي. څو ورځې وړاندې په ډېر اسماعیل خان کې د دوو وکیلانو تر وژنې وروسته نن د خیبر پښتونخوا وکیلانو په عدالتونو کې د احتجاج په ډول له کاره انکار یا بایکاټ کړی دی. د پاکستان ملي حساب ورکونې ادارې یا نیب نن د بلوچستان د عامه خدماتو ادارې یا پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر محمد اشرف مکسی او دغه ادارې دوه نور لوړ پوړي چارواکي عبدالوحید او نیاز محمد کاکړ د درغلیو په تور نیولي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت کې شامل قومي وطن پارټۍ وزیر اعظم نواز شریف څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د سرشمېرنه زر تر زره وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د سه شنبه په ورځ په یو رسمي سفر تاجکستان ته ورځي. افغان چارواکي وایي د دې سفر مقصد د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي راکړې ورکړې پیاوړي کول دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی ترهګر ډلې کوي چې دوی یې د ځپلو لپاره عملیات پراخه کړي دي. په چیچن کې پر یو امنیتی چیک پوسټ برید کې شپږ پولیس زخمي شوي دي. د چیچنیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ګروزنی سره نږدې شوي دې حمله کې د دریو زخمي افسرانو حالت د اندېښنې وړ دی. او د تاجکستان چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تورې څلور هغه مشکوک کسان نیولي چې نن یې بریدونه کول غوښتل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته په شیرګواه وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوې یوې غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شوه چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلو اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوري معاشره کې دا قسمه رابطې او اختلافات څه نوې خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه ده چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوې دا شان په پاکستان کې هم پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوي ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغې خبرې وکړی شي نو بده به نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړي دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیزه غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوي هم دي. نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یوه داسې لاره راوباسي چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې راتلونکي میاشت کې به بجټ وړاندې کولی شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړي دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې په ظاهره خو دا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خو دا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او که نه. ورځپاڼه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافې خبره وشي نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نېشنل انټرست مجله لیکي چې پاکستان په بیا بیا وایي چې په افغانستان کې د یاغي ډلو ملاتړ نه کوي، خو د ترلاسه شوو شواهدو نه معلومیږي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې د افغان طالبانو تحریک پس له هغې د ټوکري ټوکري کېدو نه بچ شو چې د حقاني وسلوالو ډلې یو مشر یې د افغان طالبانو د تحریک مرستیال مشر وټاکلو. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس نیشنل انټرست مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعالې وسلوالې ډلې حقاني شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقاني شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی، او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولي. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دو کالو کې د حقاني شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو، بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه، کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ، استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوې، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري، او که څه هم د سیمه ییز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې، خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی، خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري، او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی هم د حقاني شبکې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلی شو، د طالبانو تحریک کې ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریک یې د ټوکري ټوکري کېدو نه بچ کړو. د ایجنسی په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تیرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژلې شوي وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقاني شبکې د ملاتړ نشي کولی. د ایجنسی په خبره د حقاني ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد کاروایی وکړي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یوې افغان الاصله مېرمنې نادیا نادیم په اړه چې د ډنمارک هیواد طبیعت لري او د فوټبال وتلې لوبغاړې ده یو راپور خپور کړی دی. نادیم ایجنسی ته ویلي هغه وخت چې طالبان پر کابل حاکم شول دا له خپلې کورنۍ سره یورپ ته کډه شوه. د راپور مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورټ وایي نادیا نادیم د فوټبال لوبه په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه زده کړه. د نوموړي پلار د افغانستان پوځ جنرال وو چې طالبانو وواژه. نادیم وخت په وخت د فوټبال لوبې په سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته هم سفرونه کوي. هغې خپل وړوکوالی په کابل کې تیر کړی او مهاغلته یې له فوټبال لوبې سره مینه پیدا شوه. هغه وایي په 1996 کال کې پر کابل د طالبانو له قبضې سره سم د افغان ښځو او نجونو ژوند ډیر سخت شو. د نادیم په خبره لوبې خلاصه کوي چې طالبانو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. هغې ایجنس ته ویلي د طالبانو په واک تر راتګ مخکې د هغې او د کورنۍ ژوند ډیر هوسا و. د طالبانو په اسلامي عمارت کې ښځو ته د روزګار کولو اجازه نه وه او نه هم هغوی کولی شول چې له یوه نارینه محرم پرته له کوره د باندې ولاړ شي. نادیم او کورنۍ پاکستان ته کډه شول. هغلته یو قاچاقبر ته پیسې ورکړې چې ایتالیا ته ورسوي، خو هغه په ډنمارک کې ښکته کړل. په کوپنهاګن کې د مهاجرینو په یوه کیمپ کې تر شپږ میاشتو تیرولو وروسته د ډنمارک حکومت ورته د سیاسي پناه اسناد ورکړل. نادیم سکول ته تک پیل کړ، خو هغه تر هر څه زیاته دې ته خوشاله و چې یو ځل بیا د فوټبال کولو موقعه ورته په لاس ورغله. هغې د خپلې سیمې د یوه کلب لپاره لوبه کوله چې د ډنمارک د فوټبال د کامی ټیم د خلکو ورته پام شو. له هغه وروسته چې نادیم 18 کلنه شو د ډنمارک تابعیت یې واخیست، د هغې هیواد د فوټبال په کامی لوبډله کې ورته ځای ورکړل شو. په 2009 کال کې په خپله اولنۍ لوبه کې د امریکا د یوې لوبډلې خلاف وجنګېده. نادم چې دا مهال د امریکا پورتلند ښار ته د فوټبال کولو لپاره تللی اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي چې په امریکا کې لوبه کول ورته خوند ورکوي.
په خیبر پختونخوا کې په مقامی سطحه د شوي انتخاباتو یو کال ترسره شوی، خو ولې لا تر اوسه پورې د ولس د خدمت لپاره هیڅ قسمه کارونه شروع نه کړای شول او نه د فنډونو تقسیم په ښه توګه شوی دی. د پېښور ضلع اسمبلۍ خزینه غړي د فنډ د کمی سره مخامخ دي، خو بلخوا حکومت وایي چې دوی ته اختیارات او فنډ په وخت ورکړی شوی دی. نور تفصیل د رفت انجم په دې راپور کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې په مقامی سطح تیر کال د جون میاشت کې مقامی انتخابات وشول چې پکې نارینو او ښځو برخه واخیسته، خو د نارینو په شان خزینه کونسلرانو ته اختیارات لا تر اوسه نه دي ورکړی شوي. د پېښور په ضلعي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل پارټي کونسلری شبانه مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپله علاقه کې د ښځو پرمختګ لپاره هڅې کوي، خو ولې د فنډ د کمی له وجې هغه لاس نیولې ده او ضلع حکومت دوی سره کومک نه کوي.
بالکل نشته نه، او مطلب دا یو شو فیس بشانتی زنانه چې کمی دی هغه په هاوس کې ناسي وي او اوس هم نه منل کیږي او نه مونږه سره اختیارات ملو شي وي، لیکن چې مونږه هاوس کې ناسي نو ایمن کې مونږه هغه نمبر چې کم دی د خبرو کولو هغه مشکل سره ملاويږي. بار بار مونږه هغه ته چیټ ورکړي او لاس اوچته هغه میل 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 ډیر وخت پس چاته یو فیمیل لا موقع ملاويږي.
د فنډ او د ښځو د پاره هڅو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د پېښور ضلع کونسلر رابعه بصری مشال ریډیو ته وې دا خبره صحیح ده چې فنډ او د ځان ښکار دي، خو ولې نا امیده نه ده او د ښځو د ترقۍ د پاره به کار روان ساتي.
دا نظام موږ انټروډیوس کړی دی او هغه کې ډېر موده پس دا بیا واپس رالو او دې کې فنډونه پرابلم دي، هغه کې رول اینڈ لاز پرابلم دي، نو هغه الیکشن ته چې سیټل شي انشاءالله تعالی سپتمبر نور به لګي پکې، نو هر څه به ټیک شي انشاءالله. ډېر زیات کار نه دی، لگ لگ بالکل معمولی کارونه دي، خو موږ ته دا پوره امید دی انشاءالله تعالی چې نوی بجټ کې به زموږ کارونه به ښه تیز به روان شي.
بلخوا د پېښور ضلع نائب ناظم سید قاسم علی شاه وای چې څومره فنډ د ښځو ممبرانو لپاره وو هغه دوی ته ملاو شوی دی، خو ولې دوی په خپل کار کې هیڅ دلچسپي نه لري.
اختیارات ملاو شوی دي، بالکل ډیپلای شوی دي، ډیسټریکټ ممبر یو اختیار سي دي، هغه خبره ده چې د مانیټرینګ به کوي. څومره ډیپارټمنټ ډیوال شوی دي هغه باندې مانیټرینګ کېدل، هغه هلته چې چېرته کمی ده چېرته څه کمزوري ښایي خلک د ډیپارټمنټ والا هغه باندې ګوته اچول هغه ټیکول دا د ډیسټریکټ ممبرز ذمہواری ده. ده کې د فیمیل او د میل فرق نشته، فن څومره مسله نشته، مسله چې موږ چېرته راځي هغه کیپاسټي راځي. خبرې خو زیاتې کوي، ګیلې خو زیاتې کوي، په خپلو کې ځان کې کیپاسټي نه هغه بلډ اپ کوي چې موږ مسله حل کړو.
دا وخت د پېښور په ضلع اسمبلۍ کې زنانو کونسلرانو شمیره دیش پورې ده چې پکې شل د واکمن ګوند او لس د مخالفه ګوندونو دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د خیبر قبایلی سیمې د باړې خلک وایي چې د سرکاري سکولونو د استادانو د احتجاج له امله د دوی زده کوونکي زیات متاثره شوي دي. دا ځکه چې دین وړاندې هم هلته د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې یوې اوږدې مودې پورې دغه سکولونه تړل شوي وو او اوس پکې یو ځل بیا د تعلیم حاصلولو عمل ودرېدلی دی. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې اورو.
د خیبر ایجنسۍ د باړې خلک وایي چې د سرکاري استادانو د احتجاج له وجې هلته د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وایي دې نه وړاندې هم په باړه کې د نامنۍ له وجې خواوشا اووه کاله دغه سکولونه بند وو او چې اوس څه موده مخکې پکې حکومتي واکمني بحال شوه او دغه سکولونه شروع شول، نو استادانو یې د خپلو نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړی او د تېرو ورځو راهیسې د نورو قبایلي سیمو په شان د باړې زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باړې یو تن جاوید پردی مشال ریډیو ته وایي
دا هم مخکې د موږ چې کوم سکولونه وو وطن حکوله دا بند وو، دا مزید بیا نور هم موږ په ماشومانو باندې اثر غورځېږي، دا خو به نور هم اوس بند وي، نو په کور ده چې دا مسله زر تر زره حل شي. خو موږ حکومت له دا اپیل ده چې دا بحال شي دا سکولونه، خو چې کومې مطالبې استوزونو آدم اغلشی.
او یو بل تن خان پردی وای چې په سیمه کې د مخکنه د تعلیم شرح ډیره کمه ده او داسې احتجاجونو سره به پرې نور اثر هم پرې وزي.
دلته مخکې نه تعلیم ډېر زیات کمایو، نو موږ چې کوم د ټیچران دي د کوم د کرایسیس روان دي، په کار چې ایم این ای وي یا سینیټر یا بل داسې پې باندې خپل په خپل سټینډ واخلي، د استادانو چې کوم جایز مطالبات دي په کار چې دا حل کړي، او دې نه علاوه چې کوم دي پوه شوي، نو استادانو لهم په کار دي چې غیر داسې کمېدو ناجایز مطالبې وي هغو نه دستبرداره شي، وایي ماشومانو په حق کې چې د دوی مستقبل په حق کې فیصله وکړي.
او د باډي اوسیدونکي کامران پردي زیاته کړه
چې موږ چې کوم د مور واسم نشته و نه پیسې شته و نه ما یوه لور د واله چې هغه زغله لګم پرایویټ سکول لګم، ځکه چې حکومتي سکولونه ښه وای و دغه هغه لنجیب کې نه جوړولی و دا احتجاجونه هم نه کولی، یو حکومت به توجه ورکولی سرکاري سکولونه، نو موږ چې کوم دغه جراکي و د ماشومان پرایویټ سکول له تله لګلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې یو شمیر ولسی او پوځي چارواکي په درغلو کې تورن ګرځول شوي دي. نور تفصیل اسرار عالم مومن ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي بلوچستان صوبه چې د سماجي اقتصادي پلوه په ټول پاکستان کې لاندې ده، په تاریخي لحاظ سره داسې ګڼل کیږي چې په درغلۍ یا کرپشن کې په لومړي نمبر ده. دا صوبه اکثره د امنیتي وجوهاتو له کبله په رسنیو کې نه راځي، خو نن سبا یې په رسنیو کې ذکر ځکه کیږي چې مسله اقتصادي ده. د بلوچستان د خزانې سکتر مشتاق رئیسانی په خپل کار کې دومره مهارت او تجربه درلوده او د خپل سیاسي مشرانو دومره خوښ وو چې د حکومت بدلېدو باوجود په خپله څوکۍ برقرار پاتې شو، خو په نوموړي وستور دی چې په خپل کور کې یې په کروڑونه روپۍ پټې کړې وي. رئیسانی چې اوس د قومي احتساب ادارې په حراست کې دی، په کور کې یې په مشکوکه توګه دومره زیات رقم موندل شوی چې له اخلاقي پلوه د ده لپاره دا ممکن نه ده چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو په بلوچستان کې حکومتدارۍ ته په کتو سره تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې لا هم واضح نه ده مشتاق رئیسانی ته به سزا ورکړل شي. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د بدترینه کرپشن یا درغلیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر لوړ رتبه پوځي چارواکو ته په یاده صوبه کې په درغلیو کولو سزاګانې ورکړل شوې دي، خو د دوی مالی درغلۍ تر اوسه خلکو ته نه دي په ډاګه کړل شوي. د دې صوبې په سیاسي مشرتابه هم تورونه دي. په شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو په درغلیو کې د لاس لرلو تورونه دي، او دا ممکن ده ځکه چې په دې وروستیو کې د لوړ رتبه چارواکو پر ضد د ثبوتونو راتلو سره ډېر څه په ډاګه شول. کېدای شي چې د پوځي مشرتابه لخوا هم داسې پیغام ورکړل کیږي چې په بلوچستان کې به ورته ناوړه کارونه نور برداشت نه کړل شي. د بلوچستان ولس چې د اوږد وخت راهیسې ځپل کیږي، د دوی لپاره دا یو ښه خبر دی چې آخر کار په دې صوبه کې حکومتداري جدي اخیستل شوې او په درغلۍ کې د ککړو چارواکو پر ضد ګامونه اخیستل پیل شوي. خو دا هم اندېښنه ده چې کېدای شي دغه یوه لنډمهاله پروسه وي او یوازې مشتاق رئیسانی د دې هدف جوړ شوی، ځکه چې د خزانې وزیر د منظوري پرته نور چارواکي دومره زیات رقم یو ځای نه بل ځای ته نشي وړی. د مخالی په اخره کې راغلی دی د درغلیو د مخنیوي لپاره فعال ادارو ته اړتیا ده.
اوریدونکو، پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې یوه مور د ماشوم د زیږون پر وخت له ګڼو مسلو او سختو تیریږي. د سیو دی چلډرن نړیوال ادارې یو راپور تر مخه پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې زیاتې میندې د ماشوم په پیدایش کې خپل ژوند بایلي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
نړیوال ادارې سیو دی چلډرن د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چېرته چې د ماشوم په پیدا کېدو کې زیاتې میاندې مړ کیږي، او په دغه هیواد کې د 500 کالونو کم د ماشومانو د مړینې شرح هم زیاته ده. په اسلام آباد کې د سیو دی چلډرن یو کارکونکی ارشد خان وایي د مور او بچی د صحت په اړه پاکستان په ګاونډیو هیوادونو کې یوازې د افغانستان نه مخکې دی.
178 ممالک کا انڈیکس بنایا گیا ہے.
د نړۍ په 178 هیوادونو کې پاکستان په 178 نمبر دی، او په جنوبی ایشیا کې په 2015 کال کې پاکستان بیا په وروستو پاتو هیوادونو کې دی. په پاکستان کې بیا په بلوچستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت زیاتې میندې مړې کیږي، او دا د پاکستان سرکاري شمیره هم ده. د سرکاري سروې تر مخه د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 218 میندې مړې کیږي، بلخوا په بلوچستان کې دا شمیره 215 ده. په دغه صوبه کې د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 215 میندې مړې کیږي.
785/100,000
لایف برث. د سیو دی چلډرن د رپورت لمخې په جنوبی ایشیا کې سریلانکا هغه هیواد دی چې د مور او بچی د صحت په لړ کې مهم پرمختګ کړی او د مور او بچی د مړینې اشاره کمه ده. په پاکستان کې بیا بلوچستان هغه صوبه ده چې د مور او بچی د صحت په حواله زیاته حساسه ګڼل کیږي. د بلوچستان د ښځو یوه ډاکټره شیلا مندوخیل وایي په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی او بیا خلک دا مسله دومره مهمه نه ګڼي، نو ځکه زیاتې میاندې د ماشوم په زیږون کې له ډیرو سختو تیریږي او یا خپل ژوند وبایلي. ډاکټر شیلا وایي
په بلوچستان کې داسې دی چې هلته یو خو د مال نیوټریشن د خوراک کمی ده او خلک چې دی شتمن نه دي، اور بل کم چې د مور په حواله چې ورته وګوري کم چې د مور بچی په خېټه شي، نو کوم چې دې ته په کار سیزونه دي یا څومره لکه پروټین ورته وایي هغه باید چې زیاته په خوراک کې وي یا فروټ زیاته وي خوراک ضرورت نه هغه چې نه پوره هغه مور چې کومه داسې ډېرې مندې مور ته راځي چې هغه بالکل هغه کولاپس وي او فروټس ورته د جټکې ورته راځي یا خو خپل ځان وبایلي یا چې د جټکو سر مور ته راشي.
سیو دی چلډرن دا هم وایي د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر سیمو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري او اکثره د دغې له وجې هم د ماشوم په پیدایش کې له سختو تیریږي چې هم د ماشوم او مور د دواړو صحت ته نقصان رسوي. د سیو دی چلډرن د سروې تر مخه فنلینډ، ناروې او سویډن د یوې مور لپاره په نړۍ کې تر ټولو غوره هیوادونه دي.
زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی مور خوکی مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارډ هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی بکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسین یوسفزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي، هغه مشال ریډیو ته وایي
د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده او په دنیا کې هغه که د بني ادمو مور ده او هغه که د حیوانانو مور ده او که د مارغانو ده، هغه ټول چې دي په زړه کې د خپل اولاد دپاره ډېره بېله او سه مینه لري. د کائنات د ټولو نه اهم شخصیت چې دی هغه مور ده، ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي، نه یوازې اولاد پیدا کوي، بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالی. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغې د وجې نه ژوندون لکه بېریا د بني ادم پکې یری.
یو مور په دنیا کې چې زړګی تیرا تون، یو مور په دنیا کې چې زړګی.
مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روحان ملک وایي چې مور د ټولې دنیا د رشتو نه خوږه رشته ده، نو باید چې د مور قدر وکړی شي. نوموړي زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خو بل میمو بدل نشته ده په دنیا کې، او مور چې کومه ده نو لکه مور ماشوم چې کوم تربیت دی هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غېږه کې زده کوي. او مونږ نن سویو نو هم د دې میندو د وجې یو، دا د مونږ میندو زموږ سره دومره
همداشن. په پېښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاری او شاعر فریحا سید په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونته کې انسان دی، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغې هغه غېږه دومره مضبوطه دي. زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي، نو هغې د مونږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زمونږ په معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو اکثر داسې بچي دي چې هغې د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپل یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی، نو په کار داره چې مونږ د خپل مور پلار عزت وکړو.
د آغاز خوږې مینې ته انجام د زندګۍ، ته سکون د ستړو زړونو ته خوږه هغه مور کې، ته وږمه د ګلابونو ته پدانې ما نړۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مهمندو د وو سو نه زیات نان کسٹم یا نا قانون گاڑی لرونکو نن په برمهمندو کې احتجاج وکړو وی ویل چې اول حکومت هغوی ته وویل چې یاد شوي گاڑی به ورته قانونی کړي خو اوس حکومت د هغوی گاڑی نه رجسٹرډ یا قانونی کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې راپور کې اورو.
په محمد جنسی کې ناقانونه یا نان کسٹم گاڑی لرونکي وای حکومت هغوی ته ویلو چې ګنې یاد گاڑی به ورته د ایجنسی دننه رجسٹر یا قانوني کړي ولی اوس حکومت هغوی ته د گاڑو د ګرځولو اجازه نه ورکوي. په محمد جنسی کې د وسونه زیات گاڑی داسې خلکو اخیستي چې ور باندې مزدوري کوله او په دې گاڑو کې زیاتره واړه گاڑی لکه فیلډر موټر گاڑی، غواګي موټر گاڑی او نور شامل دي.
د غازبی کو سیدون کې انور نوم دی. زمونږ ټول پراسي شوی دي، نه دا گاڑی د غلا دي نه دا غدي، مطلب دا دی ستاسو د آرډر مطابق
رحیم جان هم دوباره محمد ایجنسی وسیدون کې دی او هغه وایي چې د ترهګرۍ له وجې او وروستو عسکري اپریشن کې تاوانونه زیات شوي وو. اوس هغوی په ارزانه بیه گاڑی واخیستل چې ګنې مزدوري پرې وکړي، ولی حکومت د هغوی دغه مزدوري هم خاتمه کړه.
او موږ د دې په دې باندې څه غور وکړي که نه نو را دي شو چې دا څه باندې مخېستي چې په دې قیمت حکومت له ورکو پوټي کلیپ کې ګرځي او کب کې ملیشیا ګرځي. نن زمنګ موټر سایکل په دې بازار کې بندي دي، منګ په مړی ژوند دي په موټر سایکل لو اغه هم بندي کړی دي. و بدمعشی نه ده په موږ باندې د ملیشیا د طرفه بیل بدمعشی ده، د پوټی کلی د طرفه نه باندې بیل بدمعشی ده.
تعلیم شوی چې کچیرته د هغوی د غستون د هوار نه شو نو هغوی به احتجاجي مظاهره شروع کړي.
بلدا سیدا چې دوی د سی خپل تربانیم نه دي تلی چې مطلب گاډي اخستې دي، حکومت با قاعده اعلان کړو وسه پر خبر هم د سی ورکا ده. په هر حال نن خدا سی پرمن احتجاج وشو بدی باندې دغه ونه شو، مطلب دا دی به بزو غلنی ته پریس کلب ته مخې ته یو احتجاج وکړو کنه الته مونږ شو لون به بس لګ نور وړاندې شو.
بل خو پر ټکل انتظامی چارواکي محمد ایجنسی وای چې هغه ته د فاټا سیکریټریټ لخوا اجازه نه دی ورکړې شوی چې کنه دغه ګاډي رېجستر کړي، او کوم وخت هغه ته اجازه ملو شو نو دغه نن کسٹم یا نا قانونه ګاډي به قانوني وګرځوي او د محمد ایجنسی دننه د ګرځیدو اجازه به ورکړي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ل کلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د وروستۍ خبري غړی د وروستۍ خبرونو د لنډیز لپاره مای خپل همکار بشیر غواخل ورکو.
د شمالي وزیرستان میرعلي تاثیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپلې وعدې دي پوره کړي او زر تر زره دې خپلو سیمو ته دوی ستانه کړي. څو ورځې وړاندې په ډېر اسماعیل خان کې د دوو وکیلانو تر وژنې وروسته نن د خیبر پښتونخوا وکیلانو د احتجاج په توګه عدالتونو کې له کاره انکار او بایکاټ وکړ. څلور ورځې وړاندې دوه شیعه وکیلان په ډزو وژل شوي چې د طالبانو دوه ډلو یې ذمواري په غاړه اخیستې وه. د پاکستان ملي حساب ورکونې ادارې یا نیب نن د بلوچستان د عامه خدماتو ادارې یا پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر محمد اشرف مقصی او د دغه ادارې دوه نور لوړ پوړي چارواکي عبدالوحید او نیاز محمد کاکړ د درغلیو په تور کې نیولې دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت کې شامل اقامي وطن پټۍ وزیر اعظم نواز شریف څخه په یو خط کې غوښتنه کړې چې په خیبر پختونخوا کې د سرشمیرنه زر تر زره وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر تاجکستان ته ورځي. چارواکي وایي چې د ولسمشر غنی سفر هدف د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا او پر اقتصادي پروژو بحث کول دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی ترهګره ډله کوي چې دوی یې د ځپلو لپاره عملیات پراخ کړي دي. په چیچنیا کې پر یو امنیتي چیک پوسټ برید کې شپږ پولیس زخمیان شوي دي. د چیچنیا د کورنو چارو وزارت ویلي چې ګروزنی سره نږدې شوي دي حمله کې د دریو زخمي افسرانو حالت د اندېښنې وړ دی. او د تاجکستان چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د تړاو په تورې څلور هغه مشکوک کسان نیولې دي چې نن یې بریدونه کول غوښتل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د نن حساته خبرونو د اوریدو یو جهان مننه. که ستاسو تجویزی سه مشورې له موږ سره ضرور شریک کړئ. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر ګواخ او اسحاق حدیری سره سره په پراګ کې د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. خاط آباد او بریالي اوسئ.